پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم له پی یو استودیو د ازادي راډیو د 12 بجو خبری پروګرام ته مو خراغ لاست وایم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي او رچنن د کابل مرستيال والی د یو مقناطیسی ماين په چاودنه کې وژل شو. امریکایی الکترانو یا ټاکنیزو غړیو د جیو بایدن بریا تایید کړه. دا مو د سر کورنۍ او بهرنۍ موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د شمالي وزیرستان په میر علي کې ولسي خلکو پارلات وهله. د خبرونو تفصیل. د کابل د والی مرستيال نن بمی چاودنې وواشه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیش پاړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه نن سهار د کابل ولایت د مرستيال والی محبوب الله محبي د مکران په سیمه کې د مقناطیسی ماین موخه ګرځېدلې. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستيال والی او سکرتري شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تېرونی د کابل په ختیځ کې او څارنوال چې کار ته روان و وویشتل شو. بلور ته د هدفي وټونو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه نن سهار شپږمې بجې د کابل د 12مې امنیتي حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
شغل فرامرز وایي د پیش په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. تر اوسه د دې پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په ننګرهار کې نه کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو بند محکوم شول. د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل په پرونی محاکمه کې د معذف څارنوال ترڅنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشئی توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې لیو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایي نه ده او دوی کولی شي د تمیز غوښتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په روسي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای دیموکراتانو وګټلې د جو بایدن د الکترال کالج رای چبان دي 200 ورسېدلې او د هغه شمیره ده چې د ولسمشي انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کالجونو 222 رای ګټلې دي. د انتخاباتي کالجونو رای ګیری یو اجرایی ګام دی خو سش کال لدې قبل ډیر د پام وړ وګرځید چې ولسمشر ترامپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې پولیسکونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل.
مونږ دلته په میرلی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشتا یا غم هم راوړی دی کارجن مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانې او اخرانې واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر زیاته کړه د امان الله په نوم دغه کس د اکشن بی پر څخه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو چې پولیسو په یو مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېر زیانونه ګاللي دي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. دغه ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول شو او بیا ایران ته وسپارل شو چې تېره شنبه د فساد خپرولو په تور په دار وڅړول شو. د هغه اصطلاح ده چې ایران د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکورولو د هڅو د قضیو ته کاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې منشي میشل باش له ویلي وو چې دغه اعدام ټکان ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون دوشنبه وویل روح الاعظم د ایران د قوانینو له مخې اعدام شوی دی. او روسي خبر ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف د سفر دوهمه او روسي ورسته. نوموړی به د دغو لیدنو ترڅنګ له خپل بوسنیایي سیال بیسرا تورکویچ سره هم وګوري او بیا به په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیجې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د سمبر پر 14 لاسلیک شو او ورسره د دې هوا څلور کلنۍ جګړې ختم شوې.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې اوري چې نن د کابل یو مهم چارواکی په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
امریکایي الکترانو یا ټاکنیزو غړیو جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تایید کړ. په دغه پروګرام کې به کنر ته هم لاړ شو. هلته له یوې داسې کورنۍ سره تاسو معرفي کوو چې دوه کسان یې وژل شوي دي. څه حال لري؟
موږ ډېر خفه یستو. موږ واړو موږ بیخي پلار کېدلیم دی. ډېر د پلار امانجن یو. د هغې پلرونه ژوندي خوشحاله یې خفه یې.
په دویمه نیمایي کې افغان خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې پروګرام لرو.
عبدالقدوس سیمه خبریال ځکه مهم دی چې ټولنې ته خدمت کوي او د مظلومو افغانانو غږ چې کوم دی ټولې نړۍ ته ظاهره کوي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی نن سهار د یوې چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي محیبی په موټر د څلورو مکرویانو په سیمه کې چاودنه شوې. په دې پیښه کې د هغه سکرتر هم وژل شوی خو دوه ساتونکي ټپیان دي. د نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې د هدفي وژنو لړۍ داسې مال زیاتېږي چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پلاوي خبرې د جنریټر 15 زنډیدلې او تمده د افغانستان اسلامي دولت پلاوی نن کابل ته راشي. امید ظهیر مال په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا اوس له کابله را سره شریکوي. مهرباني.
بل د والی مرستیال محبوب الله موهیبی د سیشنوی په سهار نږدې 9 بجې او سلويخ تقید څلورم مکرویانو په سیمه کې د پلن کروزر موټر د شوي چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهیبی پر موټر مقناطیسي ماین چاودنه کړې. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې محبوب الله موهیبی او د هغه سکرتر وژل شوي او دوه تنه ساتونکي ټپیان دي.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي. په وروستیو اونیو کې د امان گزارانو ځینې هستۍ مونیولې دي او د مونږ قهرمان امنیتي او کشفي ځواکونه د دې ډلو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوي.
سکولانه د منلای خود کورنوي چارو وزارت د کومې دلې لنوم اخیستو پرته د ترهګرو کار بولی. لدی چاودنې نږدې 3 ساعت وړاندې هم د دولسمې ناحیې په بوتخاک سیمه کې نامعلوم وسوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شو. په کابل کې هر ورځ د ورته پیښو په پایله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د حکومت ملکی کارکونکو او نور فعالان په نخښه کې خو تر ډېره یې مسؤلیت څوک نه مني. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس ریسی سپلوسی د ویډیوی کانفرنس لالی د تاوتری خوالی په زیاتې دوه اندېښنه خوتل. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې راتلونکو پړاوونو خوځو حقونو او د اوربن پر بیړنې اړتیا خبري شوې دي. د هدفي وژنو زیاتې دوه تر خوای د تاوتری خوال شدت داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري تر یوې شورزو ځنډیدلې دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړي د خپل غږ او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته ویل دوی پلاوی نن کابل ستنیکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د پلاوی دراتک موخه له مسؤلانو سره دوی ته د طالبانو لخوا د سپارل شوي اجنډا په سر سلام مشورې خي. خو له دې سره په خوا کې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی چې د سولې دویم پړاو خبرې دي په کور دننه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د کابینې په غونډه کې وویل حکومت چمتو دی چې په کور دننه سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
طالبان دالری ته افغانستان خوري کړي نو ولې افغانستان خوري کوم مذاکرات وکړي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغوړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په رقم کېږي، کوم موضوعات باندې تمرکز کوي، اولې بیا انشاءالله تعالی پرمختګي چې دلایل باید پوسو.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل لدې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریب ول دي. د ازادي راډیو ته پرالیګلی پیغام کلیکلی داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. لدې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره وړاندیز کړو، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده پاتې شول.
مننه امید زهیر ملو لکابل معلومات را کول. دا چې التنن پیوه مقناطیسی ماین چاودنه کې د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر وجل شوی او دوه ساعتون کې ټپیان دي. دا په مقناطیسی ماین چاودنه کې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل کې وجل کیږي. خو ولسمشر غنی او حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید مخته لاړې شي او دا وارد طالبان افغانستان ته راشي او د کور دننه د سولې دویم پړاو خبرې مخته یوسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ یو ډول د غم په ټغر ناستې دي. د دوی په خبره چې د پردیو جنګونو له امله ورونه د یو بل وژلو لپاره په سنګرونو کې ناستې او د جګړې هرې خوا کې تنکي ځوانان وژل کیږي او ترې بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي. دوی په جنگ کې له ښکېل خواوو د اوربند او جګړې پای ته رسول غواړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په جګړه کې د یو وژل شوي افغان سرتیری او یو طالب کورنیو ته ورغلی او د هغوی په ژوند یې دا راپور جوړ کړی دی.
د دیرش کلنې پلوشې خوا کې څلور کوچني بچی ناستي په باران او یخ هوا کې د ژمي جامې او نور شیان نه لري، نری جامې په تندي، د کور نغری سوړ او د هر ماشوم زنی لیخنی رچیږي. د پلوشې میړه طالبو دولس کاله وړاندې له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. نن یې میرمن او بچی له تیګو په جوړ شوي بې دروازو او سوالي کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي. وشوی د ژوند ملګری چې ژوند دی وو نو هیڅ چاته د سوال لاس نو غزبلې، خو اوس د هر چا مرستې ته اړه ده.
دوه جنکۍ دی، دوه هلکان دی، بېخي ماشومان نه ته پاتې شوي دي. یو ځای مې ډېر رکوټې دی تللی دی، اوس لرګوپسي لرګي راوړي، لکه هغې خرچا ده او خرڅوي او لکه چې یو میوه پېځان ته راوړو. اوس مې یو دړې جوار اخیستې دي او هغې باندې سات تېرو.
پیغام الله لس کاله عمر لري او د سایمې دوهم زوی دی. پلاستیکي چپړې په پښو او له یخنۍ ټول وجود لړزېږي. وایي کوچنی و چې پلاری وژل شوی او سمی نه یادیږي، خو د نورو ماشومانو پلرونه چې ګوري نو د پلار ارمان ورته ورشي چې کاش جنگ ترې نه وای اخستی.
ډیر خپېست مونږ واړو، مونږ به پلار ته دلین دي، ډیر د پلار ارمان جنې نو دا غیب پلرونه ژوند دي خوشاله خپای.
په روانه جګړه کې یوازې د وژل شوی وسلوالو طالبانو کورنۍ د ویر او غم په ټغر نه دي ناستي، بلکې د افغان ځواکونو سرپرسته او بې کسه کورنۍ هم جنگ کې د قربانی شو خپلوانو په غم کې هر شیبه اوخ کې تویوي. 55 کلنی ریزګل په یو زوړ پړونی کې ناروغ ځان انغاړلې او د کور په برنده کې په یو زوړ کټ کې امسا پلاس ناسته ده. د عبدالجلال په نوم یو 25 کلن زوی د ملي اردو پولیکو کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د ریزګل په خبره د عبدالجلال د بادله یو کال نو پوره شوی چې نازای کور تراغله او د تل لپاره د تور خاورو ملمشو.
او زمیند پیند کال کیږي شمه و اته متو کو یو لسمشت تیر کړو فرا لا لا بس است شهید شو نو سیم شهید شو په لمن کې زم زخمی شو په نجیل کې دماغ ملال کار نه کین سبا
د ریزه ګل په خوا کې کوچنی جینۍ ولاړه ده د عبدالجلال لور ده دا سلیمه نومیږي چې د پلار لمر ګروسته پیدا شوی او اوس اله څلور کاله نه ده دلته د طالب او حکومتي اسکر کورنۍ یو قسم غمونه او دردونه ګالي او ټولې په افغانستان کې د سولې راتګ او جنگ پای ته رسیدو ارمانجن دي ریزه ګل او سایمه وایي
الله دې خیر سوله راولي او الله دې امن راولي الله دې خلار خلار کې زمونږ هم دې الله صوبه کړي
نو مونږ غواړو چې سوله وشي او کمزوانی چې مړ نشي مونږ سوله غواړو په دنیا کې
د ریزه ګل او سایمې په څیر په زرګونو ښځې شته چې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي یتیمانې د پلار په ارمان دي او ترې پاتې بې سرپرسته کورنۍ ورپسې شپه او ورځ د غم اوښکې تویوي دغه کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه کوي چې اوس هم په هیواد کې توده جګړه روانه ده او هره ورځ پکې د حکومت پوځیان دولتي مامورین ولسي وګړي خبریالان او وسلوال طالبان وژل کیږي که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو خلک یو څه د سولې راتلو ته هیله من کړي وو خو اوس چې یادې خبرې څومره ځنډنې کیږي په هماغه اندازه خلک له سولې ناهیلي کیږي
مول جنگ نغواړو مول صلح غواړو مول ویرانی نغواړو مول آبادی غواړو مول جهان نغواړو مول علم غواړو مول توپک نغواړو مول قلم غواړو مول غم نغواړو مول خوشحالي غواړو
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی صافی اورو
د افغانستان د مالیه وزارت د پکتیا په زرمت او سمکنیو کې د مالیاتو راټولول پیل کړل د مالیه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا کې د مالیاتو د هایفو مایل په اړه د وروستیو ریپورټونو تر خپرېدو وروسته تاییداتي ادارو له لورې په زرمت او سمکنیو ولسوالیو کې په جدي ډول د مالیاتو راټولولو لړۍ پیل شوې ده د نوموړي په خبره تر دې وړاندې داسې ریپورټونه موجود و چې هر کال د پکتیا مستوفیت څخه 1.3 میلیونه افغانۍ هایفو مایل کیږي او د دولت د خزانه پر ځای شخصي جیبونه تزي ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پکتیا مستوفیت کې د مالیاتو د هایفو مایل کیدو د جدي پلټنې امر کړی و د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې د لیمو حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ننګرهار له بڼونو څخه 600 تنه لیمو ترلاسه شوي او دا په داسې حال کې ده چې دغه حاصل تیر کال 500 تنه و نوموړي وویل اوس د ننګرهار په بڼونو کې 4 ډوله لیمو شته چارواکي د سلګونو نورو بڼونو جوړول او د لیمو د روزنې له نویو لارو چارو سره د بڼوالو تیا په ننګرهار کې د حاصلاتو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یادوي د ننګرهار لیمو د هیواد د ختیځو بازارونو ترڅنګ د هیواد پایتخت او یو شمېر نورو ولایتونو ته هم رسیږي بڼوال د لیمو د پلورنې له پلوه ښه عاید ترلاسه کوي خو غوښتنه یې دا ده که چیرې دولت نړیوالو بازارونو ته د دوی د حاصلاتو د صادرولو لپاره زمینه برابره کړي د دوی عایدات به لا زیات شي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله یو یورو 2 افغانۍ 6 پوله یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.90 افغانۍ
ازادي راډیو ته غوښته د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن روسل د چي د انتخاباتي پلاو له خوا د ولسمشري د انتخاباتو د ګټونکو په توګه اعلان شو ویل دیموکراسي بریالي شو ښاغلی بایدن دا څرګندونه داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي د انتخاباتو نتیجه په خپل ګټه بدله کړي په دې اړه نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې دی تکل صاحب خیر راغلی د ښاغلی بایدن د څرګندونو هدف به هم د جو بایدن د هغه د امریکا د برحال ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه هڅې جواب وی چې وای انتخابات د ګټلې
مننه د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې چې ملت ته په خطاب کې و دوه ویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالي شو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې دمه د انتخاباتو نتایج نه دی منلي او په وار وار ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی. نو د ښاغلي بایدن دا څرګندونې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه ښکاري چې د ښاغلي ترامپ د همدې هڅو ځواب کې څرګندېږي. خغلی بایدن چې په دلاور ایالت کې خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله ویل موږ د خلکو په توګه رای ورکړي، یعنی د امریکا ملت د خلکو په توګه رای ورکړي، په خپلو دولتي بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی واړو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځانو مانه، خو انتخابات په بریالي ډول ترسره کړل. هغه زیاته کړه چې د ډیموکراسۍ مشال د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلی دی. هغه ویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم دا رڼا نشي وچلی.
برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه څه غبرګون ښودلی که څنګه؟
ترامپ خپلو ادعاو ته دوام ورکړی او وایي چې انتخابات د ګټلې دي. هغه پر ټویټر په پرله پسې پیغامونو کې د پیغامونو په یوه لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همداراز په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او ورسره یې لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه تیره شوه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د نوموړي د کار وروستۍ ورځ به د ډسمبر د 10 نیټه وي. البته د یادونې وړ ده چې ترامپ په روانه میاشت کې وروسته له هغه بار ته سخت په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د درغلۍ هیڅ راز معتبر او موثق موارد نه دي موندلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ورزو پکتیا ته د پکتیا د شپږو ولسوالیو لاره د تیرو میاشتو راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې پر دې لاره یې دولتي کارکوونکي د تګ راتګ د مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره هم خنډونه رامنځته کړي. د پکتیا ولایتي شورا او عام خلک له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې د خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان او نور جزئیات.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لاس په لاس وه چې پکې لیدل کېږي د ډنډي پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغه یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شیبه پکې د ترافیکي پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپل محصل دی، خو د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ځاځي میدان ولسوالۍ له لارې خپل سیمې ته راځي.
او کله چې یا کور ته په رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وظیفې ته ځي، نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په ناری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغسې بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانیخیلو، لجامنګل، احمدخیلو، اریوب ځاځیو، څمکنیو، ډنډي پټن او د میرزکې ولسوالۍ د یو شمېر کلي اوسیدونکي نه یوازې ده چې ګردیز ته د تګ لپاره لومړی خوست ځي او له هغه ځایه ګردیز ته راځي، لارې یې په ستونو اوږدېږي، بلکې پر دې سربیره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې په ځلونو یې د ستونزه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور لژمنو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کلو اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړي په لنډو ورځو کې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه راکړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دورې پوره او د دغې لویې لارې چې عام ولس ته سرخوږی دی په دې لاره باندې د پخوا په څیر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د غلارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر یو بریده بریالي هم دي.
پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو له لورې د شپږو ولسوالیو د لارې د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریالیتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسلوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅه روانه ده تر څو د دغې لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا لارې یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامه خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو عام خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوه شي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دلارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دلارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دی بریالی شوي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته مغوږ نیولې ده. اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری ویلي.
هشت صبح و رسپانی لیکلی پو کردنن طالبانو تا دا بین الافغانی مذاکرات و راندیز سنبه خبره نده، بلکه پخوانی ولس مشر حمید کرزی شاخو و کال و راندی دوی تا در دول راندیز کرده بو. پو سرمقاله که داغلی اوس افغان حکومت یو زلبیه حدث پیل کرده چه دا قطر او یا کمبل حواد پر زای بین الافغانی مذاکرات پا افغانستان که اوسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره درې هدفونه تعقیب بی. یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخې په قطر کې طالبانو له خپل سیاسي دفتره د خپل ځان لپاره لوی ګټه ترلاسه کړه. دوی له دې لارې له نړیوالو او د افغانستان د حکومت له سیاسي مخالفینو سره اړیکې ټینګې کړې. نو طالبان هیڅکله هم په اوس مهال کې په افغانستان کې مذاکراتو ته زړه نه ښه کوي. د سره مقالې په پای کې راغلي طالبان به هغه وخت په افغانستان کې د دفتر پرانستلو او مذاکراتو ته لیوالتیا وښیي چې د افغانستان له حکومت سره سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. ویسا ورځپاڼې په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو د وقفې په څرنګوالي لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي شاوخوا درې میاشتې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوو د طرزالعمل په جوړېدو باندې خبرې وکړې او غوڅ توافق ته ونه رسېدل. خو د امریکایانو د مداخلې له کبله ډېر ژر دواړو لورو په توافق هوکړه وکړه. ویسالی کې په مذاکراتو کې د کریسمس پر رسیدلو د مداس محل اعلان سو چې په افغانستان کې هر ورځ بمباری د ماینونو چاودنې د مرمیو باران او هدفي وژنې د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. څو ورځې وړاندې په قطر کې مذاکراتي ډلو اعلان وکړ چې دوی یو بل ته خپل وړاندیزونه سپارلې دي او د غور لپاره یو څو ورځو لپاره په خبرو کې وقفه اعلانوي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یوې بشپړې طرحې په جوړېدو ټینګار کوي. په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د خبریالانو او څرندوالانو په ګډون په دولتي کارکوونکو بریدونه زیات شوي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي.
دولس